دقيقين بس اخبارهم در تحمل رخوص خبرونا. د طالبانو د کمانډ ټولګټ وزارت وایي د سالنګلو لاره د واورو د ورېدو د لید د ځای د لنډېدو له کبله د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا لویه لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګول شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلی اقشناس له موټر چلوونکو او مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پوری پر دلاره له تګ راتګ څخه ډېر وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال د نه ولایتونو له پلازمینې سره نښلوي، د ژمي په موسم کې د درنو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندي خو بیرته پرانستل کیږي. د طالبانو چارواکو او برېټانیا تایید کړی چې یو برېټانوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د برېټانیا د بارنو چارو وزارت پروند شمه په بیان کې ویل دي چې د نیول شوې کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وان عبدالمتین قنی له قول راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، دریم یو چینایي او اصل امریکایي او څلورم دغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوې دي. قنی د دې کسانو په اړه نور ات ندی ورکړی او ویلی دی چې د برېټانیاوی وګړو د خلاصون په اړه غور روان دی.
پینځوشت دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقه بحث ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د کاپ په څلرمه ښاغلی ترامپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلې دي. نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوسمهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات پخوانی حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرته ولې غواړي؟ آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریاخان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلې وې.
ګوري، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري. سید چې هغه وخت چې د کمپاین وخت وو هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیارډو او په ټریلیونو ډالر مصرف کړی، هرڅه چې مصرف سره چې دوی یو ورخ بلغه یو شی خو وسو په افغانستان کې د نننۍ پانتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شوه دا ټول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیارډو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سید چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار مونږ شو بل اخره بایدن چراغ دغه د سویست ټول بل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وی که په پاکستان کې وی ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
کته سوای چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسې عملی نشوي، بیا نو ولې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خو بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړي چې دا وسله چې پاتې ده د څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کې چې په زارې باندې دا وسلی واخی، بل دا چې طالبان خو وای چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو. دغه واجب نه بایدن اداره نو غوښته داسي. اما د ترامپ چې راغله، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وای چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونږ دا وسلی دي ماته راکې، یا شاید دا فشارونه درې پر اوري چې اوایي دغه بګرام او د شیندان د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، ام د چین په خاطر د پاره، ام د ایران د پاره، دا ډېر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې، دغه فشارونه په بدل کې دغه پلاټیکي چې دا تلاس.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خراغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې پاتې دي په افغانستان کې او امریکا یې بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت
از یو لاند مقدمه کوم ولرم به روسه دغه مشخص ته سوال جواب باندې راځم. مګورې د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دا تشکیلاتي چار جوړیږي، چې هغه عبارت دی امنیتی دفاعي سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت، مودن داس نور سکتور نه دي چې دا ټول بیسمند یا تعداد جوړیږي. دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چار جوړیږي. خدا به دیر نکو چې د ټول مسایل بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلي. نو دا مسایل ټول د اقتصاد په محور باندې صرفيږي. دلته د امریکا د وروستۍ غوښتنه چې دا دوه غوښتنې دي، او دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا. یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چې د پاتې د دوی د پاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي زه طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل دفاع لپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمې ولري، او دغه اقتصادي زیرمې په اساس باندې دوی د خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کړي. او دویم مسله یو څه بل غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دوی یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هیواد دغه غوښتنه هم ده چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره څنګه درلودله، او اوس هم لري، او دوی دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه پ هر ممکنه طریقه چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي چې اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقه باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاسه وباسي. خو راځو داسې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د ده د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره کې چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې وپیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري، نو ځکه دا د افغانستان ته هم نه امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډېر به ارزښت دي.
او د امریکا لپاره د دې د ترانسپورت او د لیږد مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته،
پرته له شکه چې دا به ډېر د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام وادین دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي، یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه هلته ډېر د افغانستان او تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع دا موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي که چېرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالات ته وڅېږي، دا بله مسله ده که چېرې بیا دا یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظه هم د سیاسي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره شون نه ده. او بیا هم تاسو سوال ته که مشخص وبه دا د افغانستان د متحده ایالات دپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته یا شاید سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبر دا دی ګورې د شوروي د وتلونه کوم تاسو د تاریخ دغه کو چې دوی د ټول مهمات او صلاح افغانستان ته پریښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه صلاح او مهمات باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده. نو وسم چې مثلا د ګوري چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته دوی په دې فکر کې و چې دغه مهمات او صلاح افغانستان مسله قواو ته پریږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي. اما خبره بل خوا ته سو ژر سقوط وکړي، دا طالبان له سوال بلیده. اوس پل ملټي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پی تي ورکی او دا مسائل دا ټول پل ملټي چې سره کم اوس امریکا سوي چې دا صلاح واخی خو امریکا خو وړای نه سي امریکا ته دا نارضي په هغه مسارف. دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې سوال چې د دې ځای وېسته پاکستان ته ورکړه، اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بلخه برته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې لدی وصلونه به ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو استفاده کړی وي؟
ګوري دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ وو د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پی چا جوړ کړي، دغه ټول پاکستان جوړ کړی وو د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله، د دولت د جمهوریت په وخت کې جنگ کول. اوس خو هغه سلاوي خو دوی سره شته، بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان، نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته راوړي. فقط هدف د پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واڅي دغه ورته جوړ کړي چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته تسلیم کړي.
دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده، یعنی پاکستان ته یو نسپاری او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لاره مثلا خپل متحدانو ته وسپاري، دا احتمال څومره شته؟
فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شان ورکړي. په دې چې هغه دوی د روسي سیستم د پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی که خوب مثلا سید تانک، اما تانک بیا مهمات دپار ضرورت داری، مرمی دپار بیا مرمی پا روسی کی جوړیدای نسی یا برتمګر ټکنالوژي ته تغیر ورکی. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارگان دونه جرأت نسی کولی. دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی، دیخوا در امریکای در فشار لاندې چې د مونږ الوتکې مونږ ته راکې، او د دیخوا د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللې ده نه. دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي دی نظامي، که چیرې نظامي الوتکې بېله اجازه یو بل خاورې ته ننوځي که هغه دا ونیسي د دوی کېږي، په دې چې دا غیر دا خو ملکي نه دي، دا نظامي دي، اوختي دي اخواته دی. نو دا ډېر مسایل دي چې په څه شکل د اوس د اوس د نیت له لارې کولای شي چې مثلا ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله، چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته دا الوتکې برته وایي.
مننه بهیر صاحب. لکه څنګه چې ما سریزه کې وویلې، د امریکا سی این این ټلویزیون د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د 5 میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې 4 کاله یا شاوخوا همدومره وخت پې تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په تخنیکي ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورې دا قیمتونه چې دوی ورکوي، لکه هغه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې هم وشوې، دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید له لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جګ رقم چې د انتقال دی تر افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د هغه مشخصو نقطو ته داغه یا بیسو ته داغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تیرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول دا هغه وخت متن دوبه اتا کله لاس 15 برابر باغه اضافه بو قیمتونه تل چې دوی قرار دادو تا کومو، زکه داغه من د افغانستان اوس ګورو میلیارډونه ډالر افغانستان ته مرسته وشو تل کلونو کې، با وجود چې من کوي چې داغه 50 سال نه په نظامی مسایلو په مصرف رسیدل، خدا پات هم که چیرې ټولې که مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظ به ډیر زیات د زیر بنا باید رغال شوی وی. اما ونه شوه، دا زکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې ادا کېدل هغه ټول واقعی شکل واقع شکل چې ضرورت او واقع شکل دغه مصرف نه رسیدي. نو دغه 1 میلیارد دغه مبلغ هم چې دوی ادا کوي، دغه مبلغ هغه مبلغ دی چې دوی په هغه وخت کې د مغز نه خریداري کړي، دغه باندې دغه د ترانسپورت یا دغه د انتقال ټول مسایل پرې چول دي او افغانستان ته رسیدل د ټولې پرې اضافه کړي دي. او دویم دا چې دغه نه تر اوسه که چیرې موږ د 2001 یا 2002 یا 2003 کال نه محاسبه وکړو، تر اوسه پورې تقریبا دا د 60 کال پخوا وصله ده، یا تقریبا د 30 کال پخوا وصله ده. دنه 30 کاله یا 60 کاله دا استهلاک شول، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خو ځانته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیاریم چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه پورې دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې تاسو د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په اساس دا بېرته اپډیټ کېږي، بېرته بیا هغه استفادې ته برابري. نو دا کله اپډیټ شوي دي؟ اول خو به دا تقریبا 3 کاله کې هېڅ نشي ندي، دغه نه پخوا هم د جمهوریت وروستي کلو کې خو هغه زیات هم راسته خو د افغانستان سره نه په دغه وخت کې هغه څه ناچیز امکانات چې خپل دننه په هېواد کې دغه نه استفاده کېدله. نو دا تجهیزات داسې چیز ظاهرا یا څه شته پکې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ پاغه قیمت ارزښ نه لري. دا څومره چې دوی ادا کوي ممکن یو ډېر ټیټ اقتصادي باندې هغه نه ارزښت ولري. دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدې وصلو نه همداوس استفاده کوي کار ترې اخلي؟
ولې نه، دلته څونه ګوره استفاده خپل مشخص ډولونه لري. یو دا چې د هغه دغه آروانی یا سیاسي استفاده ده، کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې هغه ګاونډي هیوادونه اوس واضح ده ته که پاکستان دی یا که یو نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري، کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني داخله دوی آروانی تاثیرات داخله د خپل زیات قابل بحث. یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په دروستي څلورو درنیمو کلونو کې څو واره ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه دا نښتې وشي، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح یو پاسی می باندې څومره تاثیر درلوده، پرته له شکه چې د خپل تاثیر هم رواني تاثیرات لري، هم د دفاعي لحاظ د خپل تاثیرات لري. او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په روسي کلو کې ځکه چې د خپل منځ د نه کورنۍ جګړه نشته، نو زیات استفاده هم شوی نه ده. نو په هغه پیمانه چې دا په روسي شلو کلونو کې د نه استفاده کېدله، خو اوس خو استفاده شوی نه ده، نو دا شان پاتې دي. نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي، او که چیرې د متحده ایالات سره یا د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې، دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي او د ده بدیلونه هم باید په نظر کې ونیول شي.
بهر صاحب، تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ له دې وسلو نه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې د تخنیکي ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامداره د دې هغه حفظ و مراقبت، تخنیکي حفظ و مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري؟
ګوره، افغانستان په تیرو څو کلونو کې که چیرې موږ د ټولو مسایلو ته، ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو، که امنیتي دفاعي سکتورونه وو، که د پوهنې سکتور وو، که د معدنو سکتور وو، که ټول سکتورونه، دلته کارونه زیات تر ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ، ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو، په هغه اندازه په هغه پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه دوده، ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې، هغو په رد کې وو. د زموږ افغانان د 20 د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه، نو دغه امکانات نشته. دا خو یو مسله په مجموع کې. دویم دا چې بد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوی کدرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو دوی افغانستان پریښوده، او دوی د هیواد نه بهر دي، او د نه په هیواد کې دا مسلکی کدرونه چې دغه مسائل علمي یا تجربي دي یا علمي پوهیدل، نو دغه د افغانستان بهر وتلي. په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کدرونو د کمښت سره مواجه یاستو، که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی، که چیرې د معدنو سکتور دی. زه غواړم یوه لنډه اشاره ولرم. معدن ولې اوس زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کېږي؟ ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کېږي؟ موږ ضایعات زیات لرو، ځکه چې موږ مسلکي کدرونه نه لرو. ولې د ده پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو، ځکه چې موږ مسلکي کدر نه لرو. نو د دغه کدرونو د روزلو دپاره اول خو د موجودو کدرونو حفظ دا ضرورت دی، ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کدرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سن ته رسېږي، د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلي مشخص، البته فرنزي باید موږ فعال ولرو چې فارغ ورکړو. متاسفانه موږ ګورو چې دا شفیلا موجود نه دي، او دا د افغانستان هیواد افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلي، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یو نتیجهګیري هم وکړو. طالبانو مخکې ویلي وو چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري، او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیر صاحب هم ښه توضیحات ورکړه. په دې چې ګورې، اوس دغه مسله ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، کار چې دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري، مثلا ټانک سلای مرمی ته ضرورت لري. دا هغه یو چې جوړ کړی دی، هغه کولای شي د دوی لاسرسی ته ورکړي، دغه ځای کولای شي دوی واخلي. که چیرې دا مرمی تمامیږي، نو دا بیا دغه سرویس ته ضرورت لري، دغه اردجات نظامي دا چې سرویس نشي، خو دا د کار ولیږي، نو بلغه نه د دوی په درد خوري د امریکې. نو دغه وخت کې کېدای شي چې طالبان د امریکې سره ښه اړیکې ولرسي. دا احساساتي خبرې، دا احساساتي دلیل کې چاته ماته ورکړې، هغه وخت ماته موږ ورکولای شو چې موږ خودکفاسو یو شی جوړ کړو باسکل نه جوړ ولای موږ دا خبرې کوو موږ باید چې د دنیا سره خاړی کول دي چې سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مختکو او د امریکای سره خاړی کول په دې چې ما په یاد ده د هرات په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي واد په دنیا کې $1,000 مرسته الان چې $1,000 یو تاجر د افغان ورکولای شو نه د دې څخه شي نه جوړیږي نه ولکه د روسي څخه شي جوړ سي نه دوی څخه
امریکا وای چې البته خاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې موږ دا پیسې نه ورکوو یوازې دومره ویلي دي چې موږ له دوی سره دا مرسته کوو $2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید موږ سره دا وسلې موږ ته راوسپاري په یوه دقیقه کې که راته ووایاست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترنګلی کړي
ګورئ افغانستان په د تیرو څو کلونو کې ډېر د فیصله سیاسي اړیکو کې کته پورته ډېر زیات رامخته شو اما تل د اړیکې په یو شکل افغانستان ته ساتل شوي ځکه چې له یو پلوه په هماغه پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نورو هیوادو مرسته اړتیا لري دغه هیوادونه هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي د دواړو خواوخوا دي که چیرې دغه وسلې ورکول نه شي دوی به په هر شکل چې افغانستان سره به خپل اړیکې جوړوي ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لرې پاتې شي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث مو اورېده د خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي او خلیل احمد ندم
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا ترا زرګونو محبت لا سمساستا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا او جهان می څه پروا لاس کې لا